د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دوه سوه شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپه اورېدلی شي. په دې خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر اشرف غني او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د سولې او دوه اړخیزو اړیکو پر مسایلو خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې وروستۍ تر روسي حملې په کلکه وغندلې. پر دې موضوعاتو سربیره د غرض د افغانستان پر موضوعاتو ځینو نور راپورونه او مطالبه هم لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره هم پیلوو. ناجیه صفی دا خبرونه وړاندې کوي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سر ټکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم سره په ټلیفون خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې وروستۍ تروریستي حملې په کلکه وغندلې او د پاکستان پولیس وایي چې له ماشومانو څخه د جنسي استفادې او د ویډیویي فلمونو د خپرېدو په تړاو یې تورن کسان نیولې دي. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې کړې. دا خبر د پاکستان ملي راډیو خپور کړی او ویلي چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د سولې پروسې او دوه اړخیزو مسایلو باندې خبرې کړې. د خبر له مخې نواز شریف د کابل د چاودنو په اړه خوشینی سرګنده کړي. د افغانستان جمهور ریاست هم د اشرف غنی او نواز شریف ترمنځ د ټلیفوني خبرو مسله تایید کړه، خو په دې اړه له نورو جزئیاتو ډډه وکړه. په دې اړه تفصیل په همدې روانه خبرونه کې اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې وروستۍ تروریستي حملې په کلکه وغندلې. په هغې لمحې کې چې د امنیت شورا لخوا پرون خپره شوې ویل شوې چې د دې شورا 15 غړي د دغو وحشیانه اعمالو د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له دولت سره ژوره خواخوږي او خفګان څرګندوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړیو یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې تروریستي اعمال افغانستان د سولې، ډیموکراسۍ او ثبات لاری نشي اړولی. په کابل په کونړ کې هم پرون دینی علماو د ولایتي شورا غړیو، قومي مشرانو او د مدني ټولنې استازیو د یو لاریون په ترڅ کې په کابل کې وروستۍ بریدونه وغندل. لاریون کوونکو د ملي وحدت د حکومت پر مشرانو غږ وکړ چې د خپل منځي اختلافات دې یوې خواته کړي او د هیواد د وګړو د سر او مال امنیت تامین کړي. دا اعتراض په داسې حال کې کیږي چې په تیرو درې ورځو کې کابل ښار د دریو خنړیو حملو شاهد و چې شاوخوا 415 تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د اتریش پولیسو پرون ویل لسګونه افغان کډوالې د دې هیواد په یوه لویه لاره کې چې ډېر خراب وضعیت کې و موندلې دي. اتریشي پولیس وایي د کډوالو لږ تر لږه 12 ساعتونه په یو تړلې کانتینر کې چې د لارې په وسیله انتقالېده تیر کړی دی. په دې ډله کې یوه حامله داره مېرمن هم و چې د بېوخۍ په حالت کې روغتون ته رسول شوې ده. په کانتینر کې موندل شویو افغان کډوالو کې ماشومان هم شامل دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلې کې یو امریکایي ډالر 2.8 افغانۍ شپېته پوله، یو اروپایي 8.8 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاونډ 95 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 25 پوله او زر پاکستاني کلداري 1596 افغانۍ. د پاکستان پولیس وایي چې له ماشومانو څخه د جنسي استفادې او د ویډیویي فلمونو د خپرېدو په تړاو یې تورن کسان نیولې دي. د قصور د سیمې د پولیسو امیر شهزاده سلطان د یکشنبه په ورځ ویل چې مستنطقینو د لاسته راغلو شواهدو څېړنه پیل کړې چې پکې 19 ویډیویي فلمونه هم شامل دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې څومره ماشومان د جنسي اعمالو ښکار شوي او دا هم نه ده معلومه چې نور دا ډول ویډیویي فلمونه هم شته او که نه. د ترکیې د استنبول ښار د پولیسو په یو ماموریت کې چاودنې د پولیسو 15 افسران او دو ملکي وګړي ټپیان کړل. د ترکیې د اناتولی دولتي اژانس ویلي چې پرونی حملې د استنبول د سلطان بیلی د سیمې د پولیسو ماموریت په نښه کړی و. دغه چاودنه د اور سبب شوه چې په نتیجه کې د درې پولیس ودانۍ یوه برخه راونړېده. جنوبی کوریا وایي د شمالي کوریا سرتیرو تېره اونۍ په پوله هغه دوه ماینونه ایښي و چې د چاودنې له امله یې د جنوبي کوریا دوه سرتیري د بدن غړي له لاسه ورکړل. سیول وایي پیونګیانګ به د دغو ماینونو د ایښودو په خاطر له جدي عواقبو سره مخامخ شي. دغه ماینونه د اګست په 14مه نېټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د غیر پوځي سیمې په جنوبي برخه کې چې کنټرول یې د سیول په غاړه دی ایښودل شوي و. د جنوبي کوریا ټپي شوو سرتیرو په سیمه کې عادي ګزمه کوله چې دغه ماینونه پرې وچاودېدل. د جنوبي کوریا دفاع وزارت وویل ګمان کوي چې د شمالي کوریا سرتیري به په پټه له پولې اوښتي او دغه ماینونه به یې ایښي وي، ځکه د چاودنې ټوټې د لرګیو د هغو صندوقونو دي چې ماینونه پکې ساتل کېږي او شمالي کوریا ورڅخه کار اخلي. او د هند په ختیځ کې د هندوانو په یو عبادت ځای کې د مذهبي جشن په مراسمو کې د ټیل ماټیل په پیښه کې لږ تر لږه 11 کسان تر پښو لاندې شول او سا یې ورکړه. پولیسو وویل کله چې سهار وختي د جارکان ایالت په دیواګر سیمه کې د عبادت ځای ور پرانیستل شو په زرګونو کسانو غوښتل ژر ورننوځي. د پولیسو په وینا په دې پیښه کې د اتو ښځو په ګډون 11 عبادت کوونکي وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی به هم دا خبرونه ولولی دی ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې راپورونه وایي افغان ولسمشر د پاکستان له صدراعظم سره د کابل د وروستیو خونړیو حملو او دغه راز د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په کابل کې وروستۍ تروریستي حملې په کلکه وغندلې. په کابل په پکتیا کې په یوې غونډه کې بیا د ښې حکومتداري مسله وڅېړل شوه.
هلته مو دا ونه کړل نو وروڼو یو خواهش دا درنه کوو چې شرافت منانه ډول په عزت او په ابرو مو موږ څهوو د تېرې کنډونه مړوو ګلان غوړې ته درچوو.
د کابل چاپی خبرونو ته کتنه کوو او دغه راز په نړیوالو مسایلو کې اوري چې روسیه وایي امریکا چمتو نه ده چې د سوریې حکومت د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف کې شامل کړي. د خبرونې په دوهمې نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د سپورت او ګوړې اچار.
د علي آباد د روغتون ځنځیري لیوانیان بېرته پسند شول خبر زیاتوي.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شئ. راځي د خبرونې لومړۍ موضوع ته. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر اشرف غني تېر ماښام د پاکستان له صدراعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او دغه راز په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو موضوعات څېړل شوي دي. دا خبر د پاکستان ملي راډیو ورکړی دی. دغه راز هڅه مو وکړه چې په کابل کې د جمهوري ریاست له ماڼۍ سره هم تماس ونیسو او په دې اړه نور جزئیات واخلو. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړی دی. همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. لودین صاحب، د دغو خبرو په اړه که اوریدونکو ته نور معلومات ورکړئ.
ډیر مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. بل لکه څنګه چې تاسو ویل، د پاکستان ملي رادیو ټلویزیون د خبر په اساس تیر ماښام ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې کړې دي. په دغو ټلیفوني خبرو کې دوه اړخیز مسایل، د افغانستان او پاکستان ترمنځ خپلمنځي اړیکې، د سیمې وضعیت او دغه راز د سولې مسله یاده شوې ده. خو د پاکستان د ملي رادیو په د خبر په اساس جزئیات همدومره دي او په دې اړه نور جزئیات د خبرو نه دي ورکول شوي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهور ریاست نظر هم راوخلو، خو د جمهور ریاست سرچینې وایي چې ممکن نن د ورځې په ترڅ کې خپل ولسمشر اشرف غنی له خبریالانو سره په دې اړه معلومات شریک کړي او ځینې نور مسایل هم ولسمشر له رسنیو سره شریکوي. د څو ورځې وړاندې، یعنی یوه اونۍ مخکې هم، کله چې ولسمشر اشرف غنی په جرمني کې تر درملنې لاندې وو، هلته هم د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او لوی درستیز راحیل شریف سره د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې وې. کله چې تیر اونۍ ولسمشر اشرف غنی له جرمني څخه په ویډیو کانفرنس له افغان خبریالانو سره غږیده، وویل چې د افغانستان د روسي وضعیت په اړه له پاکستان سره خبرې کړې او پاکستان هم په ټولو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. خو دا ځل له پاکستان سره خبرې یا د پاکستان صدر اعظم سره خبرې په داسې حال کې کیږي چې کابل په تیرو څو ورځو کې، یعنی په څلورو ساعتونو کې، کابل د درېو خونړیو حملو شاهد و چې تر ټولو خونړۍ او ټکان ورکوونکې حمله یې د شاه شهید د سیمې وچې شاوخوا دېرش کسان یې ووژل او لسګو سلګونه نور یې ټپیان کړل. دا خبرې په داسې حال کېږي چې د دغو حملو اکثره پر هم ځینې چیړونکي او ځینې کارپوهان پر پاکستان اچوي. دوی وایي چې دا سلوي حمله په پاکستان کې پلانېږي، خو په ټاکل شوی و چې په پاکستان کې دویم پړاو خبرې هم له طالبانو سره وشي، خو هغه خبرې د ملا عمر د مرګ له خبر سره وزنډېدې تر نامعلومې نېټې پورې. اوس چې موږ تېره ورځ د سولې عالي شورا سره خبرې وکړې، د سولې عالي شورا سرپرست وایي چې اوس په دې هم کار روان دی چې د سولې دویم پړاو خبرې بیا ژر تر ژره پایل شي او ځای معلوم شي. خو تر اوسه هم نه ده معلومه چې د سولې دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوی و په پاکستان کې وشي، بیا به چیرته کیږي او په کومه نیټه باندې. دا ټول هغه مسایل دي چې موږ به په راتلونکو خبرونو کې په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکو. خو د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم د ملاقات په اړه نور جزئیات نشته،
البته د ټلیفوني خبرو په ارتباط
نور جزئیات پیدا کړو تاسو اوریدونکو سره شریکو. بله بله، هم د ټلیفوني خبرو په خبر ټلیفوني خبرو په ارتباط. بله
بل لودین صاحب، له تاسو نه یو دنیا مننه. قدرمنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د پاکستان ملي رادیو ټلویزیون خبر ورکړی دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو او دغه راز په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. نور جزئیات نه دي خبر شوي. جمهوري ریاست هم ویلي چې په دې اړه نور جزئیات نه ورکوي. وروسته نن د ورځې په اوږدو کې به افغان ولسمشر په یو خبري کانفرنس کې پر دې او ځینو نور موضوعاتو رڼا واچوي. خو یادونه وړ بولو چې د خبر له مخې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د کابل د خونړیو حملو په اړه د خواخوږی مراتب افغان ولسمشر ته څرګند کړی دی. له دې مخکې هم د افغانستان کې د یو شمیر خونړیو حملو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیو په خپرولو سره هغه غندلې دي. د کابل د خونړیو حملو د غندنې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په کابل کې وروستۍ تروریستي حملې چې په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه اویا تنه مړه او په سلګونو نور ټپیان شول په کلکه وغندلې. په هغې اعلامیې کې چې د امنیت شورا لخوا پرون خپره شوې، ویل شوي چې د دې شورا 15 غړي دي، دغو وحشانه اعمالو د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له دولت سره ژوره خواخوږي او خفګان څرګندوي. دوی د ټپیانو لپاره د عاجلې درملنې هیله کوي او ټینګار کوي چې د دغو خواشینونکو اعمالو عاملین باید د عدالت منګولو ته راکاږل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې د زور زیاتي او تروریستي اعمال افغانستان د سولې، ډیموکراسۍ او ثبات له لارې نشي اړولی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو دغه راز وویل چې دولتونو ته پکار دي چې د یقیني کړي چې د تروریزم پر وړاندې هغه اقدامات وکړي چې د نړیوال قانون په تېره بیا د بشري حقونو، کډوالو او بشري نړیوالو قوانینو په رڼا کې بشپړ مسؤلیت لري. په کابل کې وروستیو خونړیو حملو ته په پام سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه هم یو ځل بیا د طالبانو په ګډون د دولت له وسلوالو مخالفینو پخوانۍ غوښتنه تکرار کړه چې د خلکو د استوګنو په سیمو کې د له ډله ییزو یا پیچلو او ځانوژونکو حملو څخه خلاص واخلي. یو نامه ویلي له 2009 کال راهیسې چې د ملکي تلفاتو د ارقامو ثبتول یې پیل کړي، دا د ملکي تلفاتو تر ټولو لوړه شمېره ده چې په کابل کې په یوه ورځ کې خلکو ته اوړي. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نېټې د اګست تر 8 پورې د دولت وسلوال مخالفینو په ډلیزو او ځنوژنکو حملو کې 202 ملکی وګړي مړه او 1241 ټپیان شوي چې دا د تیر 2014 میلادي کال په نسبت تقریبا دوه برابره زیات دی. د کابل چاپی خبرونو هم د کابل خونړیو حملو او دغه راز په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په اړه ځینې مطالب خپاره کړي. بیا هم اسدالله الدین ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې روانو هڅو او د کابل وروستیو پیښو ته ځانګړې کړې دي. چراغ ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د سولې زندۍ کېدل او د جګړې لمانځنه په سر مقاله کې راغلي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د هیواد دننه او بهر د سولې په اړه لسګونه غونډې شوي او بېلابېلو لورو د همکارۍ ژمنې هم ورکړي، خو تر اوسه یې ملموسه نتیجه نه ده ښکاره. سرمقاله لیکونکي ویلي حکومت له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې په تړون سره سوله زندۍ کړه. د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې جګړې بنسټیزې ریښې لري او څو چې هغه ریښې وچې نشي سوله نشي راتلی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې بهرنیان د سولې په برخه کې له افغانانو سره مرسته نشي کولی. په مطلب کې د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي په حواله ویل شوی چې د سولې د ټینګښت لپاره باید په کور دننه کار وشي. د مطلب لیکوال ویلي سوچ افغانان په ځان بسیا نشي بهرنیان سوله نشي راوستلی. اصلاحات ورځپاڼې بیا د کابل د وروستیو حملو په اړه تبصره کړې او لیکلي دي چې د وروستیو پیښو په اړه د حکومت مسؤلیت. په سر مقاله کې راغلي چې د حکومت مشران ګیج شوي او نه پوهیږي چې ولې د سولې د خبرو له پرمختګ سره سره ناامني زیاته شوې ده. په سر مقاله کې راغلي چې د امنیتي سند له مخې امریکا مسؤلیت لري چې د بهرني ګواښ په صورت کې د افغانستان څنګ ته ودرېږي، خو د سر مقاله لیکوال ویلي داعش او د ولسوالۍ سقوط یو ګواښ دی خو امریکا تر اوسه هیڅ هم نه دي کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د شاه شهید د سیمې حمله باید وڅېړل شي. په مطلب کې راغلي دا ناشونه ده چې طالبان یا نور وسلوال مخالفین دي پر یوه دیوال دومره لویه انرژي مصرف کړي لکه په دې حمله کې چې کارول شوې وه. د مطلب لیکوال ویلي کا به دا وي چې شنونکي او د کیمیاوي وسلو تجربه لرونکي راوغوښتل شي او سیمه له نږدې وګوري چې د حملې څرنګوالی معلوم شي.
ازادي راډیو اورېده سهار 10 بجې او 12 دقیقې دي. په پکتیا کې په یوه غونډه کې د ښې حکومتداري پر لارو چارو خبرې وشوې. دا غونډه د پکتیا په مرکز ګردیز کې جوړه شوې وه. تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال داود تپان پر راپور کې.
دا پکتیا په مرکز ګردیز کې د ښې حکومتوالۍ بشپړ امنیت او د متوازن اقتصادي پراختیا مشورتي غونډه ترسره شوه. په دې غونډه کې د پکتیا والي نصرت ارسلان وویل چې د دې پروګرام جوړېدو څخه هدف مشورې او د ترسره شویو مشورو په اساس د راتلونکي لپاره یو منظم پلان جوړول دي. نوموړي زیاته کړه چې د خلکو په مشوره غواړي په نږدې راتلونکي کې په ټولو برخو کې عملي کار پیل کړي او د دې پلان ترڅنګ به ولسمشرۍ دفتر او مرکزي حکومت څخه د پکتیا حقونو ترلاسه کېدو لپاره له ولس شریکی هڅه پیل کړي او هڅه به دا وی چې له مرکز څخه د دې ولایت د انکشاف په برخه کې ډیر څه تر لاسه کړي.
زمنګ تاسو دا نه نه ناس لکه څنګه چې د عنوان نوازه ده چې مشورتي ناسته ده. تاسو ټول ته معلومه ده چې د تیر دوه میاشتو په موده کې موږ مشورې تر سره کړلې. دا هغه مشورو په نتیجو کې موږ یو څه وړاندیزونه تیار کړل چې هغه د پکتیا د بهبود او د ترقۍ لپاره وو. هغه وړاندیزونه نن موږ بیا وغوښتل چې تاسو سره بیا شریک کړو. کېدی شي موږ نه پکې کومه کمی شوي، کوم شی موږ نه پکې پاتې شوی، تر څو پورې وکولای شو چې ستاسو نظریات موږ بیا واخلو او بیا منظم کړو بیرته، تر څو پورې هیڅ شی موږ نه پاتې نشي او بیرته مرکز کې په شریکه باندې تعقیب کړو.
په یاد غونډه کې د پکتیا پر اداري چارواکو سربیره د ولایتي شورا، پارلمان، مدني ټولنو استازي او قومي مشران هم موجود وو او په خپل وار یې خبرې وکړې. د پارلمان وکیل مجیب رحمان سمکنی وویل چې د دوی لومړیتوبونو او غوښتنو ته د ولایتي او مرکزي اداره ځانګړی پام وکړي او د ولسونو د خوشحال ساتلو او امنیت ټینګښت لپاره د عاجل اقدام وشي. د زیاته کړه چې که نوې ولایتي اداره یې کړې ژمنې ورسره پوره نه کړي، دوی ولسونه به ناهیلي او د چارواکو سره ناهمغږي شي.
خدمت مون فریج مون خپل پکتیا پکوله جوړو
نو وړي دامو ول چې د ولسونو غختنې په پام کې نه نیول د دې باعث کیږي چې د سیمې امنیت او د حکومت او ولس ترمنځ فاصله زیاته شي. د غونډې په وروستۍ برخه کې د پکتیا والی او ادارې له لوري د شوې سروې او ارزیابۍ پریزنټیشن چې د سیمې امنیتي اقتصادي او پرمختیایي کارونو په اړه جوړ شوی و وړاندې شو. دا لومړی ځل دی چې د پکتیا ادارې له لوري له ولسونو سره د کارونو د ښه تنظیم لپاره داسې غونډه جوړیږي او د خلکو سره د راتلونکي پلان شریکوي چې په دې کار سره خلک ډیر خوشحاله و. د اوتپان ازادۍ رادیو پکتیا.
و امریدل چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې په یو غونډه کې د ښه حکومتاري او د امنیت د ټینګښت پر مسایلو خبرې وشوې او د غرض سیمه ایزو چارواکو هم د خپلو په دې برخه کې د خپلو پلانونو طرحې له ولسونو سره شریکې کړې. د پکتیا په څنګلوري ولایت خوست کې بیا د په خوست کې د چرګانو د فارمونو مالکان وایي چې دوی ته حکومتي سیمه ایزو چارواکو د چرګانو د فارمونو په برخه کې سمه پاملرنه نه ده کړې. دوی وایي د چرګلو د تولید درملنې لپاره د بازار موندنې په برخو کې ستونزو سره مخامخ دي. د موضوع تفصیل خوست د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله الوخیل په رپورټ کې اورئ.
په خوست کې د چرګانو د فارمونو مالکان وایي چې په یاد ولایت کې اړوندو حکومتي ادارو او نور غیر دولتي مؤسسو د چرګانو تولید روزنې او بازار موندنې ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی وایي چې پخوا په دې ولایت کې د چرګانو شپږ سوه فارمونه ول، خو مالکانو یې ګټه نه کوله. نو کرار کرار د چرګانو نیمایي فارمونه وتړل شول او اوسمهال مالکانو دا کاروبار پریښی دی. د مستربل په نوم د چرګانو د فارمونو د اتحادیې مشر ډاکټر جلیل ویل
دوه ویشت سوه ګرامه چرګوړه په مارکیټ کې درې سوه شل کال دورې ورکړه ده. یو کیلو غوښه نن سبا په څلور سوه پنځوس کال دورې ده. مو دوه ویشت سوه ګرامه چرګوړه په درې سوه شل مو په مارکیټ کې نه خرڅېږي. فارمرو په دا برخه کې څه ګټه وه چې موږ اړ شو چې اتحادیه جوړه کړو.
د چرګانو د فارمونو مالکان د دې کار پر وړاندې یوه ستونزه دا هم بولي چې له بهره واردېدونکو چرګانو باندې ګمرکي محصول کم دی. خدای چې کله داخلي چرګان د افغانستان نورو سیمو ته لیږدوي په هغه ډیر ګمرک راځي چې له کبله یې نشي کولی له خوست پرته په نورو سیمو کې ورته مارکیټ پیدا کړي. همدارنګه د اردلي په نوم د چرګانو د یو فارم مشر وایي چې دوی د چرګانو د درملنې او واکسین کولو لپاره هیڅ فنی او مسلکي کس نه لري.
زه تقریبا پنځلس زره لس زره چرګې چوم خو زه متاسفانه دومره هغه نشته موسه چې د مو په چرګو بیموري ولګېږي چې یا داسې مسلکي ډاکټر وي چې زه یې ویر ولم د خپلو چرګو ته ویر ولم د مو چرګو طبیبي وکړي.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو تنغړی لال محمد درانی چې د چرګانو د فارمونو په برخه کې تجربه لري او خوست د فارمونو مالکانو ته د سلام مشورو په خاطر راغلی وایي چې په ټولیز ډول د چرګانو د فارمدارۍ په برخه کې له پیله تر پایه ستونزې شته. د دې ستونزې حلولو په اړه خپل نظر داسې وړاندې کړي.
د هغې د اچولو چرګان وروزل شي، هغې د هغې نه تولید شي، هغې دپاره بیا خپله مشینري او سیستم جوړ شي تر څو هغه چرګوړی وباسي او د دې دپاره د چرګوړي د روزنې دپاره زمینه برابره شي، فارمونه زیات شي، د دې تر څنګ د دې دپاره بیا د خوراکي مواد د هغې زمینه برابره شي چې هغه ډېر مهم دی چې زیاتره د ملک په سطحه ورسره موږ په ستونزو کې مخ یو.
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس لالي زدران د فارمونو مالکان ته ډاډ ورکوي چې د دوی ستونزو د حلولو په برخه کې لازمه مرسته کوي.
تر اوسه پورې چې ما همکاري درسره کړې یا د ما ادارې همکاري درسره کړې دي اوس بیا په واضح الفاظ کې وایم، فني مشورو دپاره د واکسینونو دپاره د نورو دپاره موږ اماده یو چې له تاسو سره همکاري وکړو.
د یادونې وړ ده په خوست کې دا مهال درې سوه د چرګانو فارمونه فعال دي چې شخصي کسانو پرې خواوشا یو سل او پنځوس میلیونه افغانۍ پانګونه کړې ده. په دې ولایت کې د چرګوړو د تولید ماشین نشته. نو د فارمونو مالکان وایي چې په ګاډو کې د پاکستان څخه د واردېدونکو چرګوړو دریمه برخه له منځه ځي او له همدې کبله ورته چرګوړي په ډېره بیه پرېوځي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټوله ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د کرنیزو محصولاتو او تازه میوو د ساتنې او بسته‌بندۍ لپاره دیارلس مجهزې سړې خونې جوړې کړې دي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر د یشنبې په ورځ له دې خونو څخه د یوه د کابل ولایت د میربچه کوټ په ولسوالۍ کې پرانستله. تفصیل یې د خان محمد سین په راپور کې اورئ.
افغان حکومت او خلق کرنیز محصولات او میوه د هیواد د اقتصادي ودې او د صادراتو د پراختیا عمده مواد ګڼي. د همدې له امله د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د یکشنبې تر ورځې د هیواد په اووه زونونو کې د کرنیزو محصولاتو او میوو د خوندي ساتلو، مینځلو او بستهبندۍ لپاره دیارلس سړې خونې ګټې اخیستنې ته چمتو کړي دي. له دې خونو څخه یوه په همدې ورځ د کابل ولایت د میر بچه کوټ په ولسوالۍ کې د کرنې او مالدارۍ د وزیر اسدالله ضمیر لخوا پرانیستل شوه. په دې مناسبت د میر بچه کوټ په ولسوالۍ کې د سیمې د مشرانو، بزګرو او باغ لرونکو په ګډون یوه ناسته جوړه شوې وه. د کرنې وزیر وویل د میر بچه کوټ ولسوالۍ د کرنیزو محصولاتو او لمدو میوو د ساتلو، مینځلو او بستهبندۍ دغه خونه به بزګرو او باغ لرونکو ته دا زمینه برابره کړي چې خپل محصولات پکې وساتي، پروسس کړي او صادراتو ته آماده کړي.
ما امروز شاهد بهره برداری 13 مرکز کمپلکس بسته‌بندی
نن موږ په اوو زونونو کې د محصولاتو او میوو د دستبندۍ د 14 کمپلکسونو د ګټې اخیستنې شاهدان یو. یو په کابل کې، دوه په کندز کې، یو په بلخ کې، درې په کندهار کې، درې په ننګرهار او درې په هرات کې دي. دا خونې د محصولاتو په ساتلو او پروسس کولو کې مهم رول لري. موږ نن د میر بچه کوټ په ولسوالۍ کې یو مرکز پرانیزو.
د کرنې او مالدارۍ وزیر دا هم وویل چې په مجموع کې په پام کې د روان کال د سومبلې تر میاشتې پورې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته خونې جوړې او شمېر یې 900 ته پورته کړي. د کرنې وزیر وویل دا سړې خونې به د آسیایي بانک د څه باندې 4 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت بشپړې شي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د کرنیزو محصولاتو او میوو د ساتلو او بستهبندۍ دغه هره خونه په 1500 متره مربع کې جوړیږي او هر یوې ته 2.5 لک ډالر په پام کې نیول شوي دي. دغه خونې د اوبو، برېښنا او ځانګړو ماشین آلاتو اسانتیاوې لري او په یوه وخت کې پکې وټنه کرنیز محصولات د یوې ټاکلې مودې لپاره ذخیره کیدلی شي. دا خونې د میوو د مینځلو، وچولو او پروسس کولو اسانتیاوې هم لري. که څه هم د سیمې بزګرو او مالدارو د کرنې وزارت دغه اقدام وستایو، خو ځینو بزګرو او باغ لرونکو آزادي راډیو ته وویل چې میر بچه کوټ د ټول کوهدامن مرکزي سیمه ده او محصولات او میوې کال په کال زیاتیږي. دوی وویل دا یوه سړه خونه ورته کافي نه ده. د عبدالله په نامه یوه آزادي راډیو ته وویل
د قانون ته مسله ډېره پایده ده، ځکه هغه میوه بلته راځي، په پیټو کې بلته منظم کېږي، پاکېږي، به بس بازار ته به صحیح طریقه باندې وځي. انګور دي، مڼه لري، سمتالو لري، مسله ده مچکان. د قانون خو ډېر شیانو ضرورت لري، ول اوبو ته ډېر ضرورت لري، ستره باغونه وچ شو د اوبو له وجه نه، او دا زمینداران سره دا کومک وکړي چې مسله د باغونه وشایه پټي اصلات زیاتره شال پاتې دي.
د سیمې بل اوسیدونکي ملک همایون له آزادي راډیو سره په خبرو کې ځینې ستونزې داسې په ګوته کړې.
خو خیلی کوچک است، خصوصا به سطح ولسوالی میر بچه کوټ خیلی کوچک.
دا خونه د میر بچه کوټ د ولسوالی په سطح ډیره وړه ده، ځکه چې حاصلات زیات شوي دي او بلدا چې د اوبو بندونه له پخوا راهیسې وران شوي خو بیرته نه دي جوړ شوي. همدارنګه غواړو د میوو او حاصلاتو د مرض د مخنیوي لپاره هم له موږ سره مرستې وشي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي پخوا تر دې هم د هیواد په سطح شاوخوا 500 ورته خونې جوړې شوې دي. بزګر او باغ لرونکي وایي محصولات بهرني مارکیټونه نه لري. د همدې له امله هر کال په زرګونو ټنه محصولات او لمدې میوې ضایع کیږي. دوی له دولت هیله وکړه چې محصولاتو او میوو ته بهرني مارکیټونه ومومي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
د هلمند له مرجې ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس لیکي افغان مشرانو ته وایم ستاسو د اختلاف څخه استخباراتي کړۍ ناوړه ګټه پورته کوي او د وینو بهیدلو پروژه مو په خپل اختلاف سره فعاله کړې ده. حمید الله له غزنی ولایت د آب بند ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې لیکي افغانستان هیڅ کله خپل دوست او دښمن ونه پیژندل. موږ غواړو چې پاکستان ته همدغسې غاښ ماتوونکی ګزار ورکړي. له کندهار ولایت څخه یو بل اوریدونکي لیکلي چې سوله بې له مشرانو نه کیږي، که اشرف غني وي که بل. شفیع الله له کندهار بیا په خپل اس ام اس کې لیکلي چې د بې غیرتۍ تر ژوند مرګ ښه دی، پاکستان چې موږ نیمایي خوري په جنګ کې مو د ګرده سره وخوري. نعمت الله انډیوال بیا د اروزګان ولایت څخه لیکلي چې د کابل حملې غندم، دښمن دې د خدای په غضب اخته کړي، الله دې انتقام ورڅخه واخلي. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بی سیم اته سوه اتلس مخابراتي شبکې له لارې مو راستولي وو. پیغامونه ډیر را رسیدلی دي، موږ نشو کولی چې ټول ولولو. له تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه راستوئ. موږ هرومرو په پروګرامونو کې درته خپرو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي یو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، سپورت او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام. دغه ورځ په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې روسیه وایي امریکا چمتو نه ده چې د سوریې حکومت د اسلامي دولت د وسله والې ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف کې شامل کړي. خو بیا هم په افغانستان کې لس نیمې بجې کېدونکې دي. د لنډو خبرونو وار دی. نرجس صفی ته به وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې کړې. دا خبر د پاکستان ملي رادیو خبر کړی. ویلي چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د سولې په پروسې او دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړې. په کونړ کې هم پرون دینی عالمانو، د ولایتي شورا غړیو، قومي مشرانو او د مدني ټولنې استازیو د یو لاریون په ترڅ کې په کابل کې وروستي بریدونه وغندل. د اوتریش پولیسو پرون ویل لزګونه افغان کډوالي د دې هیواد په یوه لویه لار کې په ډیر خراب وضعیت موندل دي. د پاکستان پولیس وایي چې له ماشومانو څخه د جنسي استفادې او د ویډیویي فلمونو د خپرېدو په تړاو یې اووه تورن کسان نیولي دي. د ترکیې د اسامبول ښار د پولیسو په یوه ماموریت کې چاودنې د پولیسو پنځه افسران او دوه ملکي وګړي ټپیان کړل. او جنوبی کوریا وایي د شمالي کوریا سرتیرو تیرونه په پوله دوه مینونه ایښي وو چې د چاودنې له امله د جنوبی کوریا دوه سرتیري د بدن غړي له لاسه ورکړل.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې بیا هم لوستلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ په انټرنیټ کې د افغانستان سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. دغه راز د ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ له لارې صاف او واضح اوریدلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې لکه څنګه چې مخکې مو وویل دوه اونیز پروګرامونه لرو، د سپورت او ګوړې اچار تفریحي پروګرام. خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. روسیه وایي امریکا چمتو نه ده چې د سوریې حکومت د اسلامي دولت د وسله وال ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف کې شامل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا څرګندونه موسکو ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په درشل کې کړې دي. دا چې ولې امریکا نه غواړي د بشار الاسد له رژیم سره همکاري وکړي، د دې پوښتنې ځواب د ازادي راډیو د خبري څانګې په راپور کې واورئ. اوري چې اجمل اند جوړ کړی دی.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د یکشنبې د ورځې په خبرو کې چې د روسیې له دولتي تلویزیون څخه خبرې شوې وویل، د داعش پر ضد د مبارزې د هڅو د همغږۍ په اړه د ولسمشر پوتین وړاندیز په قطر کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره یاد کړی. سرګی لاوروف وویل د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه یې پوښتلی څنګه کېدلی شي یو داسې توافق ته ورسیږو چې د داعش پر ضد مبارزه کې د سوریې د پوځ د شریکولو په اړه په ټولو مسلو خبرې وکړو. خو لاوروف وایي متاسفانه چې امریکایان دې چارې ته چمتو نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویلي چې په دې لیدنه کې د بشر الاسد د یو شمېر وسلوالو مخالفانو څخه د امریکا د هوایي ملاتړ په اړه هم اندېښنه له خپل امریکایي ساري سره شریکه کړي. د لاوروف په وینا جان کیری ته خبرداری ورکړې. ورته ویلي چې ځینې جدي تېروتنې لکه پر ولسي خلکو تصادفي بمبارۍ ښایي وضعیت دومره خراب کړي چې څوک به یې د کنټرولولو توان ونه لري. نوموړي همدارنګه هغه ادعا ویرد کړي چې ګوندې د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو پټې زیرمې لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه وویل له بې بنسټه تورونو باید ځان وساتل شي او ژمنه یې وکړه چې ټولې دا ادعاوې به له سره څېړل کېږي. ټاکل شوې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به سبا په مسکو کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره د سوریې پر وضعیت او په سیمه کې د داعش د وسله والې ډلې د فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. روسیه وایي په دې لیدنه کې به د څو اسلام پالو ډلو چې په سر کې د اسلامي دولت وسله واله ډله ده د ډېرې پیاوړتیا پر موضوع د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وغږېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي د روسیې او عربستان د بهرنیو چارو وزیران به د تروریزم پر ضد مبارزه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر امکاناتو چې د دواړو لورو په ګټه ده هم خبرې وکړي. روسی چارواکو همدارنګه ویلي دواړه لوري به د سوریې دننه د داعش خلاف د جګړې لپاره د یو پراخ نړیوال ائتلاف تر رامنځته کولو په اړه هم د روسیې وړاندیز وڅېړي. تېره اونۍ لاوروف او الجبیر په قطر کې هم خپلو کې لیدلي وو او هلته هم دواړو خواوو د سوریې پر وضعیت خبرې کړې وې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل هغه نړیوالې اتلاف کې به چې روسیه یې په سوریه کې د داعش د ډلې پر ضد وړاندیز کوي ټول هغه لوري شامل وي چې دا مهال د دې توندلارې ډلې پر ضد جنګیږي. نوموړي په دې لړ کې د عراق او سوریې د پوځونو کوردي جنګیالیو او د بشر الاسد د رژیم د وسلوالو مخالفانو د یوې برخې چې د ده په وینا د دې هیواد د خلکو استازیتوب کوي یادونه وکړه. امریکایي چارواکي وایي بشر الاسد باید واک خوشي کړي او پر ځای یې د سیاسي توافق له لارې یو بل کس واک ترلاسه کړي. امریکا او متحدین له همدې کبله چمتو نه دي چې د بشر الاسد سره همکاري وکړي ځکه دا ډول یوه همکاري به د نوموړي رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا وي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو په دغه پروګرام کې د دوو سپورتي برخو د لاسته راوړنو په اړه درته ریپورت خبرو او همدارس بده افغانستان د تکواندو د ملي ټیم له روزونکو سره مرکه واوري په سر کې هم رازو راپورته پروانه اونۍ کې که څه هم د افغانستان ټول اوسیدونکي په تیره د کابل ښاریان د غمجنې پیښې شاهدانو او خو بیا هم افغان لوبغاړو په بهرنیو لوبو کې په خپلو لاسته راوړنو سره دغو غمځپلو خلکو ته لږ څه ښادي وروبخله. د افغانستان د 12 کلنو فوټبال ملي لوبغاړو په جنوبي کوریا کې څو لوبې وګټلې. همداراز د وښو لوبغاړو هم وتوانېدل د آسیا په لوبو کې ښې لوبې وکړي او همداراز د نقرې میډال وګټي. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته. که څه هم روانه اونۍ په کابل کې یوې سترې موټر بم چاودنې ډیر خلک ووژل او ټپیانې کړل او خلک یې غمګین کړل، د افغانستان لوبغاړي وتوانېدل له بهرنیو سیالیو د مډالونو په ګټلو سره لږ څه ښادي دغو غم ځپلو خلکو ته وبښي. د 12 کلنو وړو فوټبال لوبغاړو وکولی شول په جنوبي کوریا کې د کوربه ټیم په شمول درې ټیمونه ماس کړي. د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال سید علي رضا قازاده ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبې د وړو فوټبالرانو په فستیوال کې په جنوبی کوریا کې وشوه. د افغانستان د 12 کلنو د فوټبال ملي لوبډلې څلور لوبې وکړي. په دغه څلورو لوبو کې درې وګټلې او یوه یې مساوي کړه او اوس د جدول په سر کې ځای لري. بنګلادیش یې مات کړ، جنوبي کوریا یې مات کړه، شمالي کوریا یې ناهیلې کړه او له شرقي تیمور سره یې لوبه مساوي پای ته ورسوله. ښاغلي اغازاده وویل په دغو آسیایي سیالیو کې 13 ټیمونو برخه اخیستې او افغانستان د جدول لومړۍ لیکه په خپل واک کې لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم هم د 2013 کال نړیوال جام مقدماتي سیالیو لپاره هم خپل سیالان مات کړي دي. د دې ترڅنګ د وښو لوبغاړو هم افغانانو ته خوښي وروبخله. مرتضی هوتکو کولی شل د ځوانانو په لوبو کې چې د آسیا په سطحه وشوي د 80 کیلوګرام په وزن کې د څو لوبغاړو په ماتولو سره د نخرې مډال په غاړه واچوي. هوتک دغه ویاړ د آسیایي سیالیو په اتم دور کې افغانانو ته وبخه. د وښو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالیو کې دوه ډیر شواسي ټیمونو برخه اخیستې وه او مرتضی هوتک وکولی شول د هنګ کانګ او ویتنام لوبغاړو په ماتولو سره او همدارس د ایران په وړاندې د لوبې په بایللو سره دغه دویم مقام وګټي.
خوشبختانه
مرتضی هوتک قوم دوم یا لنی کمر مرتضی هوتک د آسیا د ځوانو لوبغاړو په سیالیو کې د نقرې مډال وګټه. په رزمي لوبو کې د نقرې مډال ګټل هغه هم له آسیایي لوبو څخه ډیره سخته خبره وي ځکه چې آسیا د نړۍ په نسبت په رزمي لوبو کې ډیره پورته سطحه لري. مرتضی هوتک د آسیایي لوبو لوم دور نه هم د برونزو مډال ګټلی و. اخوا د ورزش کارپوهان وایي د افغانستان سیاسي او انتخاباتي لانجو د سپورتس په برخه کې هم خپل سیوری وغوړو او څنګه چې د دغو لوبو د پرمختګ تمه کېدله هسې پرمختګ ونه کړ. د کارپوهان په دې باور دي که په ورزش باندې پانګونه وشي نو افغان لوبغاړي به ډېرې زیاتې لاسته راوړنې ولري. و موریدل چې د افغانستان د فوټبال او شو لوبغاړو افغانانو ته مډالونه ګټلې دي. را به شو د مرکې پلور د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړی روحالله نیکپا چې دوه اولمپیکي برونز مډالونه یې د افغانستان په تاریخ کې ګټلې دي اوس وخت په
بهر کې ژوند کوي. دا چې د دغه لوبغاړي د بیرته راتګ لپاره څه هڅې پیل شوي دي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم له روزونکي بشیر ترکی سره مو مرکه کړې او په سر کې مو همدا پوښتنه ترې کړې ده.
روغلا نیکفا یوازینی لوبغاړی ده چې په افغانستان د ورزش په تاریخ کې دوه مډال د المپیک لري او مونږ یې دې لپاره هغه لومړنی هدف مو دا ده چې نیکفا داسې فکر ونه کړي چې د خلک نیپان غوړي هم خپل د هغه زیارونه هغه تکلیفونه چې نیپا خپل وطن لپاره خپل خلک لپاره چې هغه کړی ده زحمت یې کولی دغه زحمتونه د دې ملک ملت دې ته ارزښت یا ارج نه ورکوي. د دې لپاره مونږ دغه کمپاین شروع کړې ده او ما ورسره ډېر خبرې هم کړې دي دې لپاره او انګېزه هم ورته ورکړی چې ته خپل ملت باندې ګران یې او تا قدر همیشه ټولو سره شته دي او نور مغلا نیکپا الګو ده ټولو ورزشکارانو ته الګو ده. کله چې موږ وکړی شو چې مغلا نیکپا دوباره افغانستان ته راشي دا یو انګېزه کېږي نور ورزشکارانو ته هم انګېزه کېږي هغه ورزشکاران چې په خارج ده اوس هغوی هم د نړیوال مسابقونه مډالونه لري او زموږ افتخار ده هغوی هم دغه یو انګېزه کېږي هغوی ته چې هغوی هم دوباره افغانستان راستون شي.
یعنی روحلا نیکپا اوس ژمنه کړې ده که څنګه یا نورو هېوادونو هم له روحلا نیکپا غوښتلي دي چې هغوی سره ورشي او د هغوی سټیزنشپ اخلي اوس له هغوی ته لوبې وکړي که څنګه؟
مننه سنګزای صاحب. تر اوسه پورې درې اروپایي هېوادونه روحلا نیکپا نه خواهش کړی او دعوت یې کړی چې امکانات ورته برابروي او هر هېواد بېلابېل پیشنهادونه ورته کړي دي هغه د معاش او د هغه ځای سهولتونه ورته فراهم کړی ده خو تر اوسه پورې روحلا نیکپا چې موږ سره په تفاهم کې ده او په ورسره مونږ هغه لرو امانګي لرو هغه ته مونږ تر اوسه پورې دا اجازه نه ده ورکړی چې ته عملته ستونې د کوم هېواد اروپایي هېواد تابعیت واخلی یا د هغوی د ملي ټیم غړی شه او روحلا نیکپا هم نه غواړي نه غواړي هم هغه اول نه چې مونږ وویل چې روحلا نیکپا د یو اعتراض هغه باندې وطن تر کړی ده او کله چې دغه د مونږ د المپیک رئیس سره هم خبرې کړې دي ورسره تفاهم کړی ده چې هغه امکانات چې یو عرفوي ورزشکار لپاره چې المپیک ته آمادگی نیستی حداقل روحلا نیکپا ته فراهم شي انشاءالله چې روحلا نیکپا دوباره خپل وطن ته راځي او خپل خلک ته خدمت کوي او د خپل بیرغ تر سوري لاندې ژوند کوي.
د نیکپا تر څنګ ځینې نور لوبغاړي هم په بهر کې د دوی راتګ لپاره تاسو څه کوئ بل اخره؟
بله مونږ دغه لومړنی هدف مو روحلا نیکپا هم دغه لپاره ده چې دا د تدبیر امکانات هلته فراهم ده. تر اوسه پورې مخکې درته وویل چې درې هېوادونه ورته همدغه خپله نیوزیلند او دوه نور اروپایي ملکونه دي چې ورته پیشنهاد کړی چې ته همدلته پاتې شه او مونږ درته هغه امکانات درکوو چې خپل ملي ټیم هلکانو ته ورکوو. بیا کله چې مونږ روحلا نیکپا دوباره افغانستان ته دعوت کړو هغه روحلا نیکپا دوباره افغانستان ته راشي دغه یو انګېزه کېږي نور قهرمانانو ته. بلې مونږ هغه لرو پلان لرو چې کله چې روحلا نیکپا دوباره افغانستان ته راشي انشاءالله چې نور مونږ هغه ځوانان چې مونږ ته افتخار راوړی ده لکه سید حسن رضایی ملجان بابکرخیل لرزایی دوی ته هم دعوت ورکوو او انشاءالله چې ورته زمینه فراهموو چې خپل وطن لپاره د خدمت وغورځي.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې مو زه صفی الله ستانکزی په پاک او بخښونکي خدای سپارم.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا خواږو اوریدونکو سلام. د ملي وحدت حکومت د کړي وادو کاروان د سولې د خبرو په سمندر کې ډوب شو. د خلکو له دې تمش کېدلی ده چې کارونه او پروژې به پیل شي، ترقی او سوکالی به راشي. له همدې امله د وطن ځوانانو ځانونه د ترکیې، یونان او اندونیزیا د سمندرونو د نهنګانو خوراک کړل، لکه چې د ملي وحدت حکومت ته یوازې زاړه او له کاره لویدلي ور پاتې شي. د خپرونې په پیل کې دوه یو ډول خبرونه درته لرو.
در روغتیای چارواکی و در نپاملرین الامل دالی آباد روختون زنزیری لیوانیان برد تپسد شول.
در ملی وحدت در حکومت لبرکت او در روغتیای چارو در چارواکی و در خی پاملرین الامل در روغتیای برخی غط مسئولین او چارواکی لیوانیان شول. اوست دوار خبرونه پا تفصیل سر واوره.
در پدر آژانس خبر را کوي چې د روغتیایي چارو د چارواکیو د نپاملرنې له امله د علي آباد د روغتون ځنځیري لیوانیان بېرته پسد شول. خبر زیاتوي چې له همدې امله ټولو لیوانیانو ځنځیرونه مات او په مظاهرو یې لاس پورې کړ، چې بالمقابل لیوانیان د هغو د ساتونکو لخوا په درنو سوټیو وډبول شول او بېرته د بندي کولو هڅه یې وکړه. یو پسد شوی لیوانی پا هم دی اکلا داسه وویل:
ولی مظاهری اونکو چارواکی دی موگ دا درمالن پا نامو مرستی اخلی او پا خپلی نوشی جان کوی، موگ تا نا دوڑی را کوی او نا درمال، پا جمی که لیخ نیمرو او پا وڑی که لگرمی، لام دی امال تو لیوانیان روغ او پسد شو، او سی لاز خلاس چی چه کوی اقا دیوکی.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې د ملي وحدت د حکومت له برکته او د روغتیایي چارواکیو د ښې پاملرنې له امله د روغتیایي برخې غټ چارواکي او مسؤلین لیونیان شول. خبر زیاتوي چې له همدې امله دغه چارواکي او مامورین ټوله ورځ په خوراک او قهقه خنداګانو تیروي او د روغتیایي چارو او روغتونونو هیڅ پروا نه لري، نه د ناروغانو له حاله خبر دي او نه هم ځان خبروي. په دې هکله یو روغ چارواکي چې لیونی شوی دی داسې وویل:
د موږ په ناروغانو څه احتیاط کوي چې ناروغه نه شي؟ له میکروبونه او چټلۍ د لرې ګرځي احتیاط دوی نه کوي، په غم موږ ورسره اخته یو. وایي لایق ډاکټر او ښه روغتون نشته لیوانیان.
په اختر کې زیاتره خلک د خپلوانو آشنایانو کره میوه یوازې خوري او ترې راوځي، خو ځینې د نر زامنې بیا ورسره وړي هم، لکه داسې.
د اختر میلمانه خوب لانوی پاتی
شرم دی، نزدې شل ورځې کېږي چې اختر تیر سوی، تو چې اوس هم پاتې وي؟
ولې پرونی وډله نه راغلی؟ ویلی چې لا اوس د تاسې د اختر مبارکۍ نوبت را ورسید.
دغه خو رښتیا وایې، دا ځینې خو ډېر بد عادت لري. په اختر کې به یې له لاسه نه کېږي، بیا چې هر وخت زړه میوې او کلچو ته وشو وایي راځئ چې د پلاني کره د تیر اختر مبارکۍ ته ورشو.
چې د لوی اختر میوه پاتې ده که نه؟
و له اختر هم ډېریږي، کمه خو مورا نه وړه.
ته خو یو ځل راواخله چې ووینم، ورته سودا مې ده.
ته سودایی یې و پیروتې، ته ورشه هغه له اختره پاتې میوه راواخله.
ښه مورې،
له اختره پاتې ده؟
هو له اختره هم پاتې ده، او هغه موږ او تاسې چې له کورونو راوړې ده هغه مې هم ورسره ګډه کړې ده.
دغه ده مورې، چېرته یې کېږدم؟
دغلته دی، د پلار په مخ کې کېږده.
اوهو، دا خو ښه ډېره ده، که خرابه نه شي آینده نوروزی مو هم کېږي.
نوروزی څه کوې؟ د نوروز کوزې ته به یې موساتو.
اوله دا دې هم ښه خبره وکړه.
تاسو جبه میوه پکې خالي کړه؟
وایم ښځې خدای مې د غاړه نه بندوي، اته نهه جیبه به مې را وړې وي.
پنځه شپږ دسکوله خو ما هم پکې واچوله.
دا څه وایې او ښځې؟
رښتیا وایم، ما چې درته ویل چې د اختر لپاره یو ښه لوی دسکول راته راوړه، خو د همدې لپاره مې درته ویل چې د خلکو له کورونو نه میوه پکې راوړم.
څه بلا ښځه یې؟
ولې د تا بلا میرمن نه یم که څنګه؟ د اختر په ورځې چې د واسکټ جیبونه را باندې لویول، لکه چې زه نه پوهېدم.
ګورئ ما هم پکې اچولې ده.
رښتیا؟
و
زنو، د چا لور یې؟
پلاره، ډېره ده، لږې خرڅوونه.
نه لورې، ډېرې خبرې مو په مخ کې دي، خا اوس دا وای چې څنګه مو را پټوله؟
لومړی ته ووایه چې تا څنګه را پټوله؟
ما خو به چې د کور خاون په څه شي پسې د باندې ووت، نو ژر به مې له هر شي یو یو موټه په جیب کې واچول.
مونږ هم همداسې کول، خو که به د کور میرمن ونه وتله نو پیرو ته به مې په مخ کې ورکړه او بیا به مې زر زر میوه په دسکول کې واچوله. چاشک هم راباندې ونه کړ، لا چې خوشحاله بم و چې ښه میوه م وخوړه.
په لوی اختر کې پام کوئ چې د نوروز د کوژدې غم پکې وکړئ.
زه پام مو دی. اوس دغه څو ګډې وډې لنډۍ هم واورئ، خو اتڼ به نه ورسره کوئ ځکه چې ډول او تولۍ نشته ورسره.
سبا مې بیا کډه باریږي، دانوی کور ته پی شکل کومکړم، دانوی کور ته پی شکل کومکړم.
بنگ با بنگ با بنگ بنگ، عمر می ټول په ماش کې تیر شو، خاونده خدایا بخششی بکلوینا، خاونده خدایا بخششی بکلوینا. بنگ با بنگ با بنگ بنگ،
رشوت پتلو راتلو زیاتیږي، پنن سبا چې د کارونه زنډوما، پنن سبا چې د کارونه زنډوما.
بار بابنګ بابین بین، یو خود غونډه منډه خوله ده، بل د مسج کې آی لو یو لیکلی دینا، بل د مسج کې آی لو یو لیکلی دینا. مرما بنگ ما بنگ بنگ،
د موتا چې پی واده وا، هغه ځای تیر او رزار خور چور کړی ونه، هغه ځای تیر او رزار خور چور کړی ونه.
بنگ با بنگ با بینگ بینگ، په سری چوکی آوازه شوا، چارواکی اخلی په دوبی کې جایدادونه، چارواکی اخلی په دوبی کې جایدادونه. بنگ ما بنگ ما بنگ بنگ،
د کمپاینونو یار دې زه وم، وای 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 وای، مشاورین دې ځان ته نور نیول دینه، مشاورین دې ځان ته نور نیول دینه.
بنگ با بنگ با بنگ بنگ، د کمپاینونو یار دې زه وم، یالا یالا، مزو چرچو ته دې اوس نور نیول دینه، مزو چرچو ته دې اوس نور نیول دینه. بنگ با بنگ با بینگ بینگ،
د آخري مصره دې داوي، د مامورینو به زیات نشي ماشونه، د مامورینو به زیات نشي ماشونه.
بنگ با بنگ با بنگ بنگ، دا آخري مصره دې داوي، چې خائنان به همیشه مزي کوینه، چې خائنان به همیشه مزي کوینه. بر با بنگ با بینگ بینگ،
یو د بلا ور پسیوي، د دو سره حکومت جوړ نشو کارونه، د دو سره حکومت جوړ نشو کارونه.
بنگ با بم با بنگ بینگ،
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابر کړی وه او برخه اخیستونکی و برای افغانپور نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، حسین حکمت او زه مسکا احساس. که له موږ سره اړیکې نیسئ د پوست بکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمېرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بیسیم شرکت 813 شمېره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
بچکول دسته که خیرونا دا دیدن را کوا بچکول دسته که خیرونا دا دیدن را کوا سستودا گر سیمو سر تکی تند کینو دمخمر تکینو